روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د 1443 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژه کله یو په لواده عبادتونو او ثوابونو میاشت ده. بل لورته د روغتیا پالانو په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري. د روژې یا په ټوله کې د روژه ماتی او پښلمی د خوراک او څښاک په اړه بیل شک چې د روغتیا پالانو خپل سپارښتنه شته، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمنې ناروغۍ لري. دا چې روژاتیان له روغتیایي پلوه کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي، کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي، هغه کسان چې مزمنې ناروغۍ لري په دې میاشته کې څه وکړي. روغتیا د ژوند دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ. د سټوډیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00422112641001. بل شمیره ده 00422112541001. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. باید یادونه وکړم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي راډیو دا موضوع پوسټ کړی و. لسګونه پوښتنې هلته هم را رسیدلې. د خبرونې په ترڅ کې به د فیسبوک د مینوالو ځینې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، راځئ په پیل کې په دې خبرې وکړو چې د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو، یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لاري ډیرو ګرانو هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید ده چې دغه روژه به مونږه د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده شپیل کو، او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې مونږ په تیرو یوولس میاشتو نه دي لرلي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همداره چې الله را ناراضي شي، او دا د الله امر دی، فرض دی، او د مؤمنانو لپاره پکې ډېرې ښېګڼې دي. اما د روغتیا له نظره یوولس میاشتې مونږه بدون د کوم خاص اندازې نه خواړه کړي دي. هیڅ کلن هیڅ چا د خپل خواړه داسې نه دي اندازه کړي چې زه څومره فعالیت کوم، زما بدن څومره وزن او قد لري، او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته هماغومره واخلم. کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو. دا خواړه بل خاصه دا کم چې د غوړو لرونکي خواړه دي، که خپل غوړي دي یا نوري واز دي لرونکي خواړه چې په پسه غوخه کې شته، د شحمیات او د اواغي تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سختې ناروغۍ اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډېری خطرناکې ناروغۍ را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځېږي، د زړه د بیلابیلو ناروغۍ لامل ګرځېږي، حتی د زړه سکته، او همدارنګه د ځینې مغزي سکتې چې هلته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځېږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغی لامل ګرځي. روژی کې من کولې خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټوله روژه کې منګه کچیر ته خپل وزن داسې اندازه را کم کو چې هغه په لسو ورځو کې د 5 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن دسې جوړ کړو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرامو پورې کې دا وزن را کم کړو، نو زمونږ د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډېر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سګرټ څکي او یا نصوار کوي، په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي، دا به د هغې د ژوند لپاره یوه بله ښکلا رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بېلابېل سرطاني ناروغۍ چې د سګرټ نه پیدا کېږي. نو دغه یوه مقدسه میاشته دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، په دې هیله چې زموږ ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي، په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب د صحت په برخه کې حتماً ستاسو سپارښتنه شته، کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي نه، فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتي داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره کلی یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک کوي، په تاسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي علت دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینه وروسته دیتا قار ورزی، نارام وی، حوصله کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دا هغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه به په دې کې دا وي چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خواړه جوړ وي، یعنی درې ډول خواړه واخلي. لومړی هغه ډول خواړه چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. دسې نه چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره وخوري او خوا کې ورسره وریجی وخوري. نو دې ته زه یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ داسې خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یوه کورنۍ ده، درې واړه یوه وظیفه اجرا کوي. نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري، هغې د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي، او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نشي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري، نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ میوه ده چې بدن ته انرژي ورکوي. ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې د هغې ته موږ بلډنګ بلاکس وایو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتونو جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي. دا پروتیني خواړه کوم دي؟ په دریو غټو کټګوري تقسیموم. لومړی غوښه او هګۍ. نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم، دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، دال، مۍ. زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې میو ته ځینې خلک شنه ماش وایي. نو د دې حبوباتو نه که غوښه څوک نشي اخیستی، حبوبات یوه دي. متاسفانه چې زمونږ په هېواد کې بیا هم دالو ډېر نوم بد شوی دی، په داسې حال کې چې ټولو بهترین خواړه دي. دا بدن قوي کوي، عضله قوي کوي، اړیکې قوي کوي. درېیم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي، هضموي او لاره ورته برابروي. هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه. که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري، بهتره دا ده چې د سلاد په شفیر باندې لکه ګازره، بادرنګ، رومي او پیاز سلاد جوړ کړي. دوه قاشوغې په یو وخت کې زموږ بدن لپاره، زموږ د بدن اړتیا پوره کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې تاسو هم ستړي نشئ، لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړې او ډېرې په زړه پورې خبرې وې، ډېرې ښې سپارښتنې وې. په دې هیله چې اوریدونکي دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي. البته له روژې نه علاوه هم دغه کومې سپارښتنې چې تاسو وکړې د انسان د وجود او تغذیې لپاره ډېرې د پام وړ وې. اوریدونکي وصل د ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله لوجی صاحب محترم، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته او د راتلونکي نوي کال مبارکي تاسو ټول ته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
و ډیره مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي، نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایل باندې خبرې کوو. البته له صحیح پلوه خبرې پکې وو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روغتیایي سپارښتنې یو څه له پامه غورځوي. یا دا چې مهمې ورته نه ښکاري، یا دا چې دومره لوږې او تندې پسې اخیستې وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي. ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي، او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ.
تشکر. اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیام لرم. پیام یې دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده، په دې کې قرآن نازل شوی دی او دا 3000 فضایل لري او 3000 القاب لري. دا د دې لپاره ده چې د همدردۍ او مساوات او مواسات او موادات میاشت ده، دا د غمخوري او برکت میاشت ده. دا د دې لپاره ده چې انسان نس وږی شي تر څو چې دا سرمایه دار د وږي د حاله خبر شي. د دې لپاره خدای تعالی د روژه پر دغه باندې چې په ام پر سرمایه دار، پر دم، پر شام، پر ګدا. او بل خبره ده د ډاکټر صاحب مې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د زموږ خلک چې دي چې روژه راشي، بارانو دا شي خوري، واشي خوري، ترشي و دا سره مرچو، دا ټول شان سره ګډ کې خوري. زما پوښتنه دا ده چې یو سړی چې روژه اتي، پا پروژه کې پروژه مات کې باید ترکم اندازې خواړه وخوري او په پښتنمی کې باید ترکم اندازې یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنمی کې او دوهمه پښتنه مې داده چې بلا دغه بیل روژه سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کې یعنی پروژه کې خو به رقم شي څنګه سړی کولای شي چې بلا روژه سړی خپل ځان د خوړو څخه کنټرول کې چې هغه او سات رقم او سات د خواړه وخوري او دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه ده چې د افغانستان ډیر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي خلک دغه پروګرامو سره ډیر آگاهي نه لري څنګه کېدلی شي چې خلک دغه ناروغي یا دغه روژه په باره کې د خوړلو په باره کې آگاهي پیدا کړي دا د آگاهي ورکولو مسؤلیت ته چا دی
ډیر ډیر مننه قاری صاحب سلامات اوسئ کور مو ودان یو بل اوریدونکي هم وصل دی منتظر به نه پریږدو ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني ستاسو غږ وصل دی خبرې وکړئ مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکړئ کز مو غږ لري ستاسو غږ موږ اورو مهرباني فکر کوم دې اوریدونکي غږ سنځل لري وروسته به بیا استډیو سره وصل کو چې خبرې واوریدل سی اوس فکر کوم زموږ غږ نه اورید اوریدونکي وصل شوی دی بل اوریدونکي دې مهرباني ستړي مشي تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خا فکر کوم استونزه د انټرنیټ په اړیکه کې د چې د غوړیدونکو اړیکه نه وسليږي انټرنیټ کمزور دی واتس اپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسي کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو موږ کولای شو تاسو غږ واورو د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نکو اوس مهرباني وکړئ بل اوریدونکو وصل لپاره چې غږ واورو مهرباني ستړي مشي مهرباني غږ مو راځي خا فکر کوم د دې اوریدونکو استونزه هم ستانو اړیکه پریس ولا اوریدونکو د تماس شمیره درته یو ځل بیا وایم دغه د تماس شمیره د واتس اپ هم پکې ده 00420212 شپږ څلوېښت صفر یو ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پښتنې راته پریښي دي تاسو باول د قاری صاحب پښتون پښتنو باندې تبصره وکړي بیا به د نور اوریدونکو پښتنو ته هم راشو مهرباني
قاصد پښتون مننه کوم چې کولی توصیه وکړي او هغه تر څنګ د سي پښتنې وکړي چې زما پلانو خو زما وخت به ستاره کو ځکه پښتنې باندې به دا جواب په شروع کوم زما دین را فن رښتا چې دې ځینې خلک تاسې خواړه خوري چې هغه بیا نارامه یو سره روژه کې او څو چې نارامه نشي بل خاصه ترشي یاد کړه نو زما لومړی هغه خواړه یم چې در ټول منکی ځان وساتو په روژه کې ټول فرکړي خواړه لکه پیکاوري ساموسي او اندارنګ نور خواړه د بولانی یا پیرکی دا دوه غټې ستونزې پیدا کوي یو تنده غیتی بل منګ ته د معدی ستونزې پیدا کوي ځکه شپاره ساعته ولس ساعت یا پنځلس ساعته معدی هیڅ یې نه وي اغېستی هلته محیط ډېر تیزادي وي او کله چې موږ ورباندې د پاسه دا سرکړي خواړه واچو دا زموږ بدن او بلخاصه د معدې د عکس العمل لامل ګرځېږي او موږ ته مشکلات پیدا کوي تر څنګه دا د چاغې لامل هم ګرځېږي او د رګونو بندېدو لامل ګرځېږي نو موږ باید پروژه کې کوشش وکړو هغې نه هم خلک وږي دي هر خواړه خوند کوي نو زه نه پوهېږم چې خلک ولې ډېر دي پیکړو او سموسو او پیرکو او بولانی پسې ګرځي دویم ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تند او ترش خواړه دې څخه باید هم پامدې خاطر چې د معدې د حساسیت لاملونه ګرځېږي اکثره په دې موادو سره خلکو کې د ناس ناستي ستونزې را پیدا کېږي یا د بد هضمۍ لامل ګرځېږي نو بهتره ده چې پروژه کې موږ ترشي کاغه اچار دی کترخه چکنی ده د دې څخه هم ځان وساتو د دې تر څنګه ځینې خلک کوشش کوي چې په پښنمی کې د مربا یا شاپ دا خوږه خواږه شي نه خوري کدا هر خواږه خواړه دي د دې ستون زده ده زه په د پښنمی په عمومي خوړو مریشم خو د قصې جواب په خاطر چې دي در عمومی ویلی نو دا کی به زده خبر وکم چې دا خواږه خواړه د 3 ساعتونه تر 5 ساعتو پورې موږ ته انرژي راکړي. د دې تر څنګه د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي. نو کله چې څوک د خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري، دا ډېر زر د ولګي لامل ګرځېږي. په د ورځې لس یولس بجو نه بعد تاسو د شدیدې ولګي احساس پرې کوئ او ورځ مو ډېره سخته تېرېږي. همدارنګه د تندې لامل ګرځېږي، ستاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفېږي. د دې څنګه دا هر هغه خواړه چې مالګه ټپیا جوړې کیږي، مالګه سیروم نه دی. ځینې خلکو کې دا مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډېر اچي او د اندازې نه زیات مالګه خوري، ورو که ګرمي هم وي د اندازې نه زیاته مالګه خوراک نه ده پکار. اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خولت ډېر تللی وي، د خوند په خاطر مالګه چې ځینې زموږ په جنوب ولایتونو کې د شړومبې ډېر سکل کیږي او هغه کې ډېره مالګه اچي، دومره مالګه اچي په داسې حال کې چې زما توصیه هرې کورنۍ ته دا ده چې تاسو د پل د کور د غړو د په تعداد باندې مالګه استعمال کړئ. لکه موږ ویل 500 ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونخوري. 500 ګرامونه نو که چېرته په یو کور کې 15 نفر وي، نو په ورځ کې 15 په 500 کې 15 ګرامه، په لس ورځو کې 250 ګرامه مالګه باید په دې کور کې مصرف شي. که چېرته دا خلک ډوډۍ د نانوایۍ نه راوړي، نیمه اندازه مالګه په هغې کې ده، نو دا باید په لس ورځو کې د 250 نیمې چې 150 ګرامه کېږي، چې د نیمه خلطه مالګه باید دې نه زیاته مصرف نه کړي. نو خپله مالګه په دې شکل تاسو اندازه کړئ. د دې تر څنګ یو خبره بل هم کوم چې هغه زمونږ د ناسمو خوړو لامل ګرځيږي، هغه زر زر خواړه دي. کله چې مونږ روژه ماتي یا د افطاری په وخت کې ډوډۍ تکینو، نو پرته له دې نه چې مونږ هغه سپارښتنه چې بار بار کتابونو ویلي دي او احادیث کې راغلي دي چې په خرما یا په اوبو روژه ماته کو، دا خوبی ده لري چې مېدې ته یو اندازه خواړه رسیږي او هغه پر فعالیت شروع کوي. بل خاصه او به بهترین شی دی یو خرما وخوري او یو ګلاس اوبه په پاسي کې خپل موزو کوي، تر څو چې موز کوي په ځای لاس ته کیږي، صاف میدان نرم شي وي، هغه کې هغه تیزابیت کم شي وي. به خواړه باید د سي نشي چې ټول فشار په میدی واچول شي. نه، او خواړه باید د 15 دقیقو نه لږ وخت کې ونه خوړل شي. هادي اوسط شل دقیقو نه تر 20 دقیقو پورې موږ باید د یو وخت هغه خواړه باندې وخوري. او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید په خلو په خله کې د غاښونو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارته په خله کې تاو راتاو کوخي نرم کو او میډی ته اتیا 90% کار موږ اسانه کړی وي. او بیا میډا لږ نور کارو کې اوبه او خواړه سره یو ځای کی او میده فقط جوسر کارو کی چې دا خواړه ګډ وډ کی. کله چې میده ته داخليږي جذب د خوړو په میده کی وي. که چېرته دا خواړه تا دومره کلک خوړلی وي چې نه دی په غاښ فلی مصرف کړی وي او نه ژبه ورا فم میده ته تلوي، میده درځي سره مخ کیږي، کلمو ته چې ورځي هغه دی کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دغه کم سپارښتنه چې وکړي که تاسو دغه عملی کړئ او په احتیاط خواړه وکړي، یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خامل خواړه وخوري، نیمه برخه به یو دوه ساعته بعد وخوري، نو په معده باندې فشار کم شي، د جذب او د هضم لامل به وګرځي او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان. یو اوریدونکی شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده، وایي زه په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یم، دلته ګرمي هم زیاته ده. دای وایي د روژې پر مهال چون وایي زه عملی یم نسوار کوم، دغه د نسوارو نشم وایي ډیر زوروي. وایي ډاکټر صاحب نه د کوم سپارښتنه غوښتنه کوي چې تاسو څه ورته وایي تر څو دای بلاخره دغه د نسوارو نه پیګم چې څورته وایو نشای وایو اشتهای وایو چې دا ترې هرسی.
دا روشه خو د خو عادتونو لپاره یو خموسم دی او یو ښه میاشته. د اورور دا خبره چې نسوار دي، زه خو زنه تداته او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې د یو بل چا د بد وایل نه خوند اخلي، په دې روژه کې د بل دوست ورور بده وینا نه کوي، دا غیبت دی. د کی ځان دې وساتي، د دروغو نه دې ځان وساتي، د خپل ځان د دې صفتونه دې ځان وساتي. اما راغم دې ته چې ځینې سګرټ او نصوار کوي، د دې لپاره مې غوښتنه داره چې اوس هم درې څلور ورځې روژې ته پاتې دي،
د پاشم به پورز روزه نو موږ د شنبه کې شمو چا شنبه لرو ام دې شی به نه دی د اندازه کم کی یعنی دا وستي درې وخت کې که څوک ډیر نو سوال یا سګرټ کوي یو سار یو ماخام او بل دې ورځ په جریان کې یو ورځ په دوه ورځ به دې سره مده شي د درې مسلو ورځ زیدا ورو سار او ماخام کوي نو دې سره به تر روزي پورې د سلو دې چي یو اندازه به تحمل کچ برابر شي کډیر تنکی نو روژه بنی ورس کی به یو ځل واچي کله چې روژه شو تبن سار او ماخام به تا به مخکې نه ذهن ما مده کړی او مده شو به او بل خاصه الله سره چې ته مخکېږي تا سره به دا یو لوی هدف وي چې دا روژه زه دې ته نیسم چې الله پاک ما ته زما خوله پاکې کړي او الله پاک خو موږ تاسو ته ویلي دي چې د خوله روژه کې ډېره پاکېږي حتی موږ تاسو د انبیاء کرامو کیسې اورېدلې دي نو دغه سګرټ او نو سار با تا تا دا تا سلیدر کی پدی شرط چه تا اراده پاکلی او ستا عظم متینی دیتی یو عدد تا سنگا زمم لدین سیب دا یو بنا خبرم دیدی که زیکم ځنی افغانستان کې په ځانګړي ډول موږ د چای عادت هم لرو چای هم اعتیاد لري موږ مقادین د چای هر هغه شی چې موږ نشو پرې خودلی دا اعتیاد دی نو زما غوښتنه به د تغذیه متخصص په حیث دا وي چې دا چای چون د ادرار او کچه زیاته یعنی که څوک 15 ګیلاس اوبه وڅکي او بل نفر 15 ګیلاس چای وڅکي هغه چا چې چیس کړی دی هغه به نسبت هغه چا ته چې اوبه وڅکي ډیر زیات په تشناب په ادرار او په خاطر دي ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرار او کچه زیاتوي هغه تبیکي او هغه ډیری نو چای موږ په ځای دی چې موږ تند ماته کې تند زیاتوي ما فقط پروژماتی که یو یا دو گلاس کس کس کنشی کوشش دیو که چی پا پیشنمی که یو گلاس بانی اکتفاو که او دا روژماتی نا تر پیشنمی پوری حدی او ست دولس گلاس تازه و بوز که او کده چا وسا کیگی او تازه میوی جوس پیدا کولشی اغا تر طول و بهتری و بودی تر طول و بهتر مایات دی هم به تند بچی او هم به دا ویتامین منرال مغذی مواد و ترسیده دیدی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ دا اوریدونکو پښتنو ته لږ ذره وخت ورکوو ځکه چې دوی پښتنې کړي دي خدای چې پښتنې په دې خبرونه کې جواب سي عباد الله عباد لیکلي دي وای ډاکټر صاحب د دارا ته روښانه کړي چې د روزه په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم وای علاج استه
دا خېلی خبره به درسته وانه وي دا
علاج ستا کنه د روزي په لومړی او پنځه شپه غوړو کې وای د سردرد راته پیدا کیږي او د ډېر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم
ډېر ښه دلته به زه درې لاملونه ذکر کوم لومړی لامل دا دی چې زمونږ هوادوال یا در کل نړۍ کې دا څنګه ډېره ده چې روژه کې خوب بې نظمه کیږي او دوی داسې یو منظم پلان نه لري چې خپل خوب حتی اقل شپږ ساعته پورې کړي د دې لپاره زما د ټولو محصلینو متعلمینو او هغه چا چې زده کړه کول غواړي نافو کړي خوب داسې منظم کړي که چېرته د شپې تراوی یا ختم کوي د دې سیستم داسې جوړ چې څنګه دا ختمی اتراوی او کی را اصل و دیشی نور دیخ کسی یا چای سکل دانک دا اصل و دیکیگی نو پا دیسر بدا یو سات بچت کینی یو سات خوب پدک که وقتی بچت کینی دویم کلا نا کلا دا سهار لخوانا چه روجمات پیشنمی وشی مهمه نده چه زر و پسی و دیشو ممکن نیم سات یو سات پاک مون منزو کو او کرا چه منزو شو نن سبا سلو نیمی بجی ممکن زمانگا دا پیشنمی اخیری وقت وی نو کرا چه سلو نیمی دا منزو کی او یا یو پاوکم پینزه نو اغینه ترونی موتو بجو پر رسمیاتو پر دیر وقت دو دری ساته وقت بهتره داره چه ارامو کی او خپل خوب پوره که بیام از تونزه چه دیره پیدا کیگی اغا داره چه دو ویتامین او منرال کم بود دی من معمولا پیشنمی که سبزیجات نخور بیل خاصا رو دین سب من نسخار چای که سلات خورو خلق و ترسی او قسم تا تعجب و ورخ کریگی چه کلم زویم چه سهار که تاس کوریشه چه شولی ترکاری و خوری تاسو کولای شئ چې سلات او داسې خواړه واخلئ نو دې هم کولای شئ چې کله چې پیشنمی کوي نو دې سره دې ډېر لږ دوه حلقې رومي
دو حلقی بادرنگ او دو حلقی گازره، چې یو گازره یو بادرنگ او یو رومی سلور د شپږ نفر لپاره کفایت کوي. دغه دی وخوري او کچیته نور د میوی جوس او یا تازه میوه مڼه کینو اندوانه خو دې وخت کې نشته، خو که پیدا شي دغه د دې د وجود منرالونه او ویټامینونه پوره کوي. اکثرا د ویټامینونو منرالونو د کبوس له کبله سردردي د عضلاتو درد سستي او داره پیدا کېږي. دریمه ستونزه دا ده چې موږ دا خواړه چې کوو ډېر په چټکۍ خورو، دا زموږ په معدې فشار راوړي او د معدې باندې فشار راوړل مستقیما د سر دردۍ، ځان دردۍ او د بیلابیلو دردونو لامل ګرځي. ځکه عصبي شي د فشار لامل ګرځي. بهتره دا بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړل شي، په ډېر آهسته آهسته وخوړل شي او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتی هغه دې کم وخوري، او هغه خواړه چې د دې د معدې باندې فشار د کمبود لامل ګرځي هغه دې ډېر استعمال کړي. زه به یو مثال دغې ورور او ټولو ته یم، کله چې تاسو ټول خواړه وخورئ په اخره کې یو ګیلاس تازه شودي واخلي، دا قطعي شودي شودي نه دي، دا وایت نه یا سپینون کې دي. نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینو کې د لبنیاتو د بیلابیلو اتحادیونو ښه دوکانونه جوړ شوي دي، پاک شودي دي، هر ډول شودي تاسو سل درجې حرارت کې چې حرارت ته ورکړي چې ښه وخوټي دي، ښه وجوړ شي دي، او هغه نه وروسته به درې د قوله لپاره جوش کوي، نو دا به مکمل میکروبونه له منځه ویسي ویریږي. ما او یو ګیلاس شوده وسکه ان شاء الله د سردردۍ د مخنیوي ترڅنګ به روژم دی د خمخه تلاله شي، خواړه به خه جذب شي او د تنګ سره به هم مخ نشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید جوګي امجد پښتنه کړې ده، وایي د وینې جک فشار لرمه او روژه هم را باندې سخته تمامېږي. آیا وایي د روژې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خدمات د ټولو ناروغانو نه غوښتنه دا ده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګوري او د هغې نه مشوره واخلي، ځکه جیک فشار فرق کوي. آیا دا فشار روحي فشار دی؟ آیا ستا د ګونه بندي؟ آیا ستا د زړه عضله ضعیفه ده؟ او که بدن کې د شحمیات یا وازده ډیره ده؟ چیز ده د چا فشار د دې نه جیګ وي چې د هغې بدن کې وازده ډیره ده، غوړ ډیر دي، تاسو که معایناتو کوي اکثره خلکو د بد کولیسټرول ډیر لوړ وي، ترایګلیسراید یا دا غوړ لرونکي مواد ډیر وي، هغې لپاره روژه بهترین فرصت دی، بلخاصه د فشار او قلبي ناروغیو لپاره ښه فرصت هم دغه روژه ده او دا ستا غوړ پاکوي. اما زه به دې ورور ته او ټولو هغه خویندو وروڼو ته چې لوړ فشار لري هغې ته به سو غوښتنې ولرم لنډو ټکو کې. اول دا چې دی د کوشو کې چې دا نه خود که دال نه خود دی که نیمه نه خود دی که دال دی که عدس دی که نسک دی، دا دی کوششو کې چې سار او ماښام دواړه وخوري، ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دي. دریم کوشش دی وکړي چې دی د سبزیجات ډیر واخلي، او دریم کوشش دی وکړي چې دی غوړ کم واخلي لکه مخکې مې چې ویلي، او دا غي تر څنګ وریجی او لوګانه وچ ډوډۍ دي کم کی تر څو دا هم جمع نشي.
کور ودانې وریدونکو وصل د استودیو ته منتظر به نه پرېږدي مشه په دې لچې غږ مو ورو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب، ته ته سلامونه وایم. یو خدا د دغه سید د روزي د شرافت او د برکت په باره کې وزر در توه چې رسول الله صلی الله علیه و آله پاکوي حدیث کې دوسی د سروازه ما لپاره د اجرات کوم خدا باید سم په دغه دغه عدالت رضا لپاره ونې ول چې ضرر او خندل شان کې ونه، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله کچا او چا په خندل وکړي د توه چې ما روزه ده شه، او بل دغه د سید دغه خلق دا شربتان ودان وین دغه ما یو وسط توکاو دا روحي دا سريم دا تو او دار کړه او فاده سودا بدني دا شربتان و دغه ډیر خلق له دا روح ابزا او فرانکی دا څه څه دا پښتنه چې دا اوس توان وکي کګټ کوي.
ډیر مننه، سلامات او سیکور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو دا به ډاکټر صاحب پښتنه جواب ته مهرباني وکي. ازادي راډیو در اختیار ژوند شتمنی پروگرام، مهرباني ستاسو غږ وصل دی خبري وکي. فکر کوم د دې اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده، بیا هم ما په خوانه اوریدونکو وو فکر کوم. هو مهرباني اوس مغا غازی خبرې وکي، لاندو کې خپل پښتنه کې مطرح کوي اوس مغا غازی. ښه، فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه نسې روخه دلای پارال که وروسته وضعیت د انټرنیټ خصو زنګ دی وه یا کولای سیمه ته خپل پښتنه مهرباني غږ مرزي خبرې وکي. مهرباني د رادیو غږ موټیټ کوي لطفا خپل پښتنه مطرح کړئ. خزه فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، یاد چې د رادیو غږ لور دی. په هر حال اوریدونکو کله چې رادیو سره اړیکه نیسي نو کوشش وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخ وي، فضا او یو څه آرامه وي چې د نور اوریدونکو وختونه نیول سي. ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکو چې مخکې اړیکه نیولې وه اگر چې وی هم نه ویل چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده، د زینو شربتونو یا هم هغه پولرونه چې نن سبا په بازارونو کې خرڅېږي، شربت ری جوړیږي، دغه د څښاک یا د ګټو په اړه باندې پوښتنه درلوده.
مننه، ښه پوښتنه وکړه. دیو برخه کې به زه دواړه برخې ویم. اوله دا کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅېږي که هغه په هر نامه دي، دا کیمیاوي مواد دي، دا ډېر مضر مواد دي. نه تنها چې د روژتي د تندې لامل ګرځېږي، بلکې بدن ته رنګارنګ نواقص رسوي. بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او د هغې مقابل کې عکس العمل بدن ښکاره کوي، حتی د شکر د ناروغۍ لامل ګرځېدی هم شي. د دې تر څنګه که دا ساده بوره چې موږ یې په کور کې لرو، دا هم باید موږ کم کړو. تغذیوي کتابونه لیکي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو. هغه لومړی بوره باید کم وخوړل شي. په ټوله ورځ کې 30 ګرامونه باید زیاته نه شي، که هغه په هر شي کې که چای کې ده او که کیک کې ده او که په هر څه کې ده. او دویم مالګه چې اومي ویلې چې فشار هم لوړی او قلبي ناروغۍ هم زیاتوي، او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونه خوري. او دریم غوړ دی. غوړ او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي. زمونږ دی ورور یو خبره یاد او کلوډیر می خوښه شو، وای کله چې تاسو پروژه کې بد خبره هم کی دا دی وتی سم نه وایم دومره دوی چې پروژه تیم دا څومره کلی کلمه ده. په طبابت او په دا کې صحت کې وای هر هغه څوک چې قار کوي دا قار زیږي. نو که چې تا یو ځل قار وکړو، ستا عصبي حجرې له منځه ویوري، تا به مجبور کی چې درې ځلې نور قارو کی. او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخ کی، ځکه په هر قار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفیږي. همدارنګه بدن د ناسمو پایلو سره مخ کی، جنگ سره نور سره. نو څومره خره کلمره قار چاته ریشي او دا قار وزغمي، تا د راتلونکي درې قارو نزان وساتلو. او همدې تر څنګه لوی لړۍ چې یو بل په فقار او غوسه او جنگ نه خته، د ټولو نو بيغمه شو. پیغمبر سره په اسانه شو کې ویل چې دومره ته ضروري
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. راځئ چې لږ د خپرونې په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو، خو اوریدونکو ته ورځو نوبت ورکوو په دې هیله چې غږ یې واورېدل سي. ښه، تخنیکي همکار اشاره کوي چې د غږ کیفیت یې ټیټ دی، وروسته که غږ یې سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان په افغانستان کې یا په نوره نړۍ کې مزمنې ناروغۍ لري، مثلا شکر ناروغي لري یا د میده بیلابیل ناروغي لري چې ترې کړیږي او دوامدار دوا خوري. د دغه لپاره که څه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دادی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونیول سي، اما کله ناکله له صحي پلوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روژه ونیسي. او کله چې انسان ناروغ وي نو الله پاک هم ورته تخفیف ورکړی چې روژه دې وخوري، بیا یې که وروسته د نیول واسطه ودینیسي که نه. یعنی لازمه نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څه وایي ناروغانو ته، هغه کسان چې مثلا داسې ناروغۍ لري چې درې څلور وخته دوا خوري، خصوصا سنونه مثلا زیات وي، شپېتو او یا کلو شاوخوا یې سن وي؟
لکه مخکې مې چې ویلې، د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکټر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي. حتی همدا د فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري. مخکې مې یادونه وکړه، نو کېدای شي یو ناروغ روژې سره ښه شي، اما بل ناروغ د روژې سره په شدید حالت سره مخ شي. نو بهتره دا ده چې اول خو د خپل ډاکټر نه چې دا ته دوامدار درمل اخلي هغه نه مشوره واخلي او ما وخه مخې ته لاړ شي. موږ دوه ستونز سره معمولا مخ کیږو. هغه دا چې یو ډول خلک دي هغوی مریضان دي لکه یا مریضان دي لکه یو اومندوار مور چې درات مېرس ماشوم لري هغه یو دم ډیر خوړنی شي کولی چې پښتنې کې دومره خوړو خوري چې هغه شپاره ساته کار وکړي. نو دا مېندو ته په هر مصلې کې ځواب کړی دا چې دی او شیدې ورکونکي مېندې چې واره ماشومان شو دي دي کولی شي چې روژه ونیسي او رسته به دي قزار اوري یا بل شدید ناروغان دي. نو یو ډول دې خلک لرو چې هغه عادت د سیدی چې روشا خوړل وته ډیره سخت پخکړي سره د چینه روغان یو نرغتي زیتی خو نه کی یو یادت نه مو استقامت نه کیږي چې ځکه په دې ورځ کې روژه وکړم. نو دې خلکو لپاره خو موږ د اسلام د سهولت دی موږ ته د سلار چاري خو دې دي چې هغه زمنګ لپاره د صحت تضمین کې زمونږ ژوند اقاله منطقي او د پایښت باندې دی. اما دیم دا ول څه خلک چې سړی ناروغي دی عادي ناروغي وي وي ولا مې دې تکلیف سره ما فکه روزه خوري دا خلک به بیمانه خلک دي دا صف خلک دي. نو دلته زما دا توصيه دا ده چې هر څوک د خپل ډاکټر سره زينه مشوره وکړي. شکر ناروغي ځنې خلک دي هغوی کله نه کله ګولۍ خوري او دا د شکر ګولۍ به ممکن قصاته یا لسته روسه نه فرض دومره ضعیف کی چې حتی ضعف کی دوی راځي نو چې کله ډاکټر سره مشوره کوي دا باید پورس کې دي خوړو خو چې دا ضعف شي. اما بعضی ناروغان چې هغه روژه وته ګټوره ده. نو در کل زما به لومړی دی چې د ناروغانو لپاره د نږدې ډاکټر سره مشوره خپله وکړي او هغوی دې په خپل سر باندې نه دوا تغیری او ندی خوړو کې تغیرات راوړي. د میتی والا لپاره خو سپارښتنه امباده چې اکثره مونږ چې خلګورو د میډي د ستونزو شکایت کوي پروژه کې د دې لپاره خو دغه داده چې په جریان د روژماتي نه تر پښتني پوري لګ لګ خوړو واخ یو دم د میډي نه زه ته ځکه دا د میډي سوزش ډیری او میډه د تحمل به نه لري چې دا ډیر خوړو په یو وخت کې جوس او تحمل او د هضم او جذب ته برابر برکی خه خبرم دارا چې دوی اول خواړه هغه مقدار کم کی دفعات زیات کی ولدي چې خوري دوی چې زما خبره له خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازه کم وي اما دا تکرار سو زلی وی لکه ما رو جماعت وخت کې لیک خوړو خو یې به یو سات بعد لیک نور خوړي به چې کله ودی کې لیک نور خوړي او همدارنګه پښنمی ته چې پاسيږي په اول د پښنمی کې او د اذان فرنزی وخت کې نو دا دفعات زیات شو مقدار کم شو نو د میډي د تکلیفونو خلق لپاره دا یو خاص استراتیجی ده. دوی هم استراتیجی دي د میډي تکلیفونو لپاره همدار چې د سرکی او ترشباب او داشینه کم خوړي. او دریمه خبره ده چې ځینې خلک د ثقیل خوړل لکه لوبیا غوندي متفقته مېږي ته لوبیا په دې داد لیکنه نه خود دي دا د وخوي د سره دغه د میډي تکلیف کم وي. خو زه به په دې خبره تکرار کوم چې د لف ګلاس کم یو بوبایت په بیل بیل وختونه کې داس کړی شي باید لاس کلافه یا درس کلافه زه ته اوس کړی شي خو دا مخام نه تفاره پوری باید دي چې په یو وخت کې اوس کې دا دومره ګټه نه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې د خبرونه هم ورسته شي بي دي راځي د بحث کرا کرا راټولو. ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مخبري وکړي د څښاک په ارتیا مخبري وکړي د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي ورته نور یو څه. ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونسو هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي څوک مثلا مزدوری کوي په روژه کې زکه ک مزدوری او کارونه ونه کینو بیا همغه د چې نفقه نشي پیدا کولای. روژه کې فزیکی فعالیت سره ول بعد تنظیم سي ډاکټر صاحب او آیا هغه کسان چې په روزه کې د روزه په جریان کې ورزش کوي د ورځې له خوازه کې د شپې له خوا خدا شپې کله دا ناقله داسي وي چې امکان نوي پکې چې سړی ورزش وکي دغه کسانو ته څه سپارښتنې لري ورزش او فزیکی فعالیتونه باید روزه سره څه ډول انډولسي. یو اوریدونکو وصل د ډاکټر صاحب په خیدو اوریدونکو به منتظر نه پریږدو بیا به دغه پوښتنه هم جواب کوم. مهرباني ستړي مشه ازادي راډیو ده.
السلام علیکم یو ور بیا علیکم ول حکیار زبلیما دلته یو مسله و چې به مسله دا ډاکټر صاحب پر تعلق لري مرکتابونه پروکتل چې په سیروم باندې څوک وايي په روزه مچې څوک نه مچې نو میډیا ته وصل کاو نو کوزه کاو پر وګوکی نو میډیا ته ورتنل ربیا خو کتاب راځه په مټیر او کمیډیا ته نو ورتل دغه مسالیه ته تل نو دا چې به مسله د دامن ډاکټر صاحب ته پښتنه کوو کې چې د تیبل حاله صدا مسله را حل کړه واجی علماء وي په روزه په مټیر ته پېښاري واجی نه په مټیر اصلي کدار څنګه وي د غوښ په دې باندې نه مټیر درا کو دې مټیر خو بیا هم خلق مختلف دي نو کوم ثانیه ته تللی خو جلا خبره ده او کوم یدی ته دغه سیروم تللی او سری په ملیدی یا ادرار کوي مثلا نو بیا د طبي حادثه د داسې مرده مشوره غواړو دا چې معموله شوې ده.
مننه حقیار زبولای صاحب. کور مودان ډاکټر صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه. یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم کوم دنیا عالم نه یو چا وکړه وای دغه د پچکاری موضوع څنګه په پچکاری یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه بیغه ډیر ښه ځواب ورکړه کېدای شي تاسو هم وروسته نور وضاحت ورکړئ. وای کله چې د انسان خبره پچکاری ته ورسېده یا سیروم ته ورسېده معنا چې دا چې هغه ناروغ دی نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خوړل فکر کوم باید وي خوري او روژه ونه نیسي ځکه که دا روژه ونه نیسي ممکنه ناروغي زر جوړه نسی. یو بل اوریدونکو راخلو بیا ټول پښتنې سره ښه اوریدونکو اړیکه پرې سوې د تخنیکي همکار اشاره کوي. یو بل اوریدونکو راخلو بیا بس پاتې رسو مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني غږ مو راځي د راډیو غږ مو ټیټ کړئ خبرې وکړئ. فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه لري بخنه ترې غواړو چې غږ یې نه سو اوریدلی. فکر کوم تخنیکي ستونزه به وي خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي حتما به پوښتنه لري خو پوښتنې به کېدای شي په نورو خبرونو کې جواب کړو. ډاکټر صاحب همدغه فزیکي فعالیت ته راځو بیا به راشو دغه د سیروم او د پچکاریو بحث ته بیا به کرا کرا خبرې پای ته رسوو. مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه. د ټول موضوع مخکې یو بل خبره وکم چې ادم نیولوزی پروژه کې اکثر ماشومان محروم وي ځکه چې موږ غټان پښتنې کوو او بیرو جماعت یې کوو. دې ماشومانو ته فعال خواړه ورکول کېږي د پښتنې خواړه او فطر کېږي هغه نیم ناقص او زړه او دا ماشومان په دغه روژه کې د غذایی موادو کمبود سره مخ کېږي. زما د ټولو کورنۍ نه هیله ده چې د ماشومانو تقسیم اوقات کې تغییر مراولي. غرمه کې وته مستقل دی کوي او په دې دی کې وته واخه چوي او کوخه مي حبوبات لکه لوبيا نه خود دال حتمي وته واچوي. دا ماشوم ارتيا لري او دا ماشوم درنه محروم پاتې نشي. بل خفه د شپږ مېش نه پولیس ماشومان یو کلان انا همشتنی او د کلان او دینه پول نو سره زمام په دې موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی دلته یو خبره ډیره مهمه ده. دا تند چې دا د بدن اخیری تحمل دی. یعنی موږ باید مخکې دینه چې تګی شو باید ووسکو. اما کله چې تند ول چې نور بدن تاسو نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زره ووسکا نو کله ځنی خلک ورزش کوي او ثقيل ورزش کوي په روجي په جریان کې نو دا د بدن مایعات د مصرفي او دا نفر د کمبود مواد مایعات سره مخ کیږي چې دا د فرد دردي او د بیلا بیلو ستونزو لامل ګرځي. پروژه کې به زما یو غوښتنه هم دی کوشش باید وشي چې اول ثقيل ورزش پروژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي. دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي ساده قدم وهل دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د زینو کاریګرو یادونه وکړه. زما به کاریګرو ته نکم دی فزیکی فعالیت ته دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی. یعنی فزیکی قدم وهل شي ګرځېدل شي ساده منډم کوشي کړی تیز دی یو اندازه په کار ده. اما متصل خلونه ورستنه ځنی خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت یو کې اغه دومره د ورزش رقمن چې سم دي تاسو نه مشترک پیدا کړئ. هادي اقل یو ساعت انتظار وکړئ غوښنه باید ورزش وکړئ. ځینی خلک چې کاریګر دي اغه د لمر سره ډیر مخ کی تر وسه وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي او همدارنګه خويند چې زموږ په کور کې ډیر کار کوي چې د لمر څخه ځان بچ ساتي. کوشش وکړي چې ونی سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کینی او خپل د ځان معالجوي میکانیزم ته فرصت ورکړي. همدارنګه که ضرورت یې شدید ضرورت نه لمر سره ځان دې نه مخه مخ کړي. که چیرته به هم مخکېږي کوشش دی وکړي چې هغه خلګانې پیدا کړي چې د لمر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کی او د بدن د پوستکی نه نو په دې شکل باندې هغه پټه
تنده هم وقایه شي دا بهتره ده. د دې تر څنګه باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لږ تنظیم کړي، داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نه وي لکه تکنده غرمې نه وي، بلخاصه د 11 بجو نه تر 3 بجو پورې که په دې وخت کې خوب او داو کې وغیره مخکې وروسته کارو کې دا به دې ته ډیر ګټور وي. حقیقت سره چې کوم پوښتنه وکړه دا ډیر خسته جواب ورکړه. دا د مولیسیبانو خپل جواب دی چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو، نو هغه خو به خوراک متروادي او پاتې شو کسوږي شو کې سرم کې ځنې خلک دي چې منې ترې شي دوا چې ورکه وته وینا ډاکټر سم ته سرم وکا، نو به خو اغه شو کلیندې چې لپاره د ریسټ شمیرې هغه معالج ډاکټر به وګوري چې شدید نه وي نو به ضرور نه وي سرم میډې ته ځکه ګردو ته ځي ولان ته کې وي. اما سچ مونږه راسته لیګو هغه رک ټول راوړي زړه او د زړه نه بیا بیته بدن ته خوريږي او هغه چې په خوله خو هغه میډې ته ځي، نو تبه د میډې نه او د رګ نه هغه اضافي مواد ګرځي ته ځي. هر هغه مواد چې بدن خارجي هغه ګرده ته سیاکې پاک بیتر او اچي او د پات په یي نو بهتره دا چې مونږه لک محتاط شو، اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه خیر وسه. فقط د پای شی بوت رسیدلې یو بل پښتنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خواړه باید دمر ډیر نسی چې په وجود باندې بار سی، اما د څښاک باره کې مو ویل چې لکتر لګه 12 یا شاو خلاص ګلاس باید په اوسط ډول وبو وسخل شي په عادي ژوند کې، حتی پروژه کې هم څنګه کې د شپې له خوا مثلا ډاکټر صاحب او به ډیره وڅخل سي هدا خپل په پښلمي کې مثلا سړی پر لپسې ورتیا ولري شپږو ګلاس اته ګلاس او به وڅخي پیسې مې کې. آیا د ورځې له خوا په فزیکی فعالیت کې دغه او به ذخیره کېږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن ولري، ځکه دا او به خو به هدفتن خارجي ګینن په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې؟
دا یو خسته تیجی و یو خطه گلاره نده چه پا یو وقت که پیرنش پک گلاسه و بخل وسکی دا پا بدن که پخه دول پا حجراتو که نزخیره کیگی او دا ورازی پا اغدو که بدن لپاره و دا فعالیتون لپاره پورا دول مایات نورکن میدی تا بلد شی او دی زربا بیتا دی درا دلار نخارید شی. خی خبرم دادا چه یو یو گلاس پا هر ساعت که وسکلی شی دل خاصا کلا چه منگا ویخیو لکه شپک بجی اوس کچی تا شپ و باندې شپک ازان کیگی در مخام، نو بهتر داره چه نمره رو جماعت منگ پا اوبو اوکو پا تازه اوبو اوکو یا پا شدوی اوکو که در روره پا منسکیم اوبو اوسکی زن خلکو کلو دین سیم رواج ده وی چی دا اوبو چی روست اوسکی خلک چاگه اوبو ایس کلا سوگ نه چاگه اوبو بهترین وسیله دا در طول خورو در انتقال لپارا که مخی لوره خوره اسکی که پا ما باین در دوره کی اسکی او که پا آخر در دوره کی اسکی تل ګټه وری دي. نو ښه خبره دا ده پاول کې موسکی ما باین کې موسکی وروسته د ډوډۍ نه موسکی به کله چې تاسو وبچی د خپل خواړه بس کړ پونیمو کې یو ګلاس به وسکی اته اتنیم بچی چې به تراو ته ځي به یو ګلاس وبوسکی د تراو په منځ کې یو دوه ګلاس وبوسکی چې به ته تراو نه رالی او د کېږي یو ګلاس وبوسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوه وبوسکی. همدارنګه په پښنني کې فلو 15 ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیلا بیل وخت کې وبوسکی نو دا به زمونږ د بدن لپاره او به ذخیره کې خو که یو دم ډیر چیسکو څو پیلي ګلاسه هم زمونږ دراز ته یو به ته خارجيږي او همدارنګه کومه ډيري او به پیلي شپږ ګلاس یو دم سکو دا هم زمونږ بدن لپاره ګټوري نه دي او ټولې نه ذخیره کیږي نقص نه کوي خو ټولې نه ذخیره کیږي. بهتره ده چې په بیلا بیلو دفعات او وقفو سره واخیستل شي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. محترم اوریدونکو زمونږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل میلمه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین ډیره ډیره مننه.
شاخ وبان شاخ وبانه.